درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرفاس مهم دنن وزي درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی براترو غو جوړ صحت مند او سړي د صحت چم بوم پتنوي خوشاله کول لې زکون کول کسرنګ چې زم راستاس دنن وزي درس مضمون د پانو مشور مرمن اور باندې د پانو مشور مرمن پیښنه او د هغوی د ژوند په خپل بش پر معلومات ترلاسه کو ولو چې څوک وي سړی او شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د مېرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه مېرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اترې زړورې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې مېرمن دا مېرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو لوست زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو زنو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو زنو سره ولري، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو زنو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوشا کولری زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې نهه ویشتم لوست موضوع مېرمن تورپیکۍ ده. لولو چې مېرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. مېرمن تورپیکۍ. مېرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او ساکزۍ پیغله وه چې د اټکله سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه سل کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په یو شپېته زره زریز ځواک سره چې یو لک بار وړونکي سروي مال وه پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، ولولو چې مېرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او ساکزۍ پیغله وه چې د اټکل نه مخې سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې مېرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر یو شپېته زره کسیزه ځواک سره وه او د دې سره یو لک بار وړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس وه، یعنې هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د یو شپېته زره کسیزه ځواکونو سره چې یو لک بار وړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلی افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، دغو افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجر کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیت ټولو پښتنو ته وویه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنگ تیاری کوي او تورپیکۍ ته وایي زما ګران یې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مونږ تورپیکۍ بې اختیاره ناره پرې کوي. درنو او خوږو زده کوونکو کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکۍ میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالۍ ډکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکۍ ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکۍ چې کله د ده دغه خبرې اوري په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم زه پښتنه له تورې نه ترپالم مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي نو دا بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکۍ ږغ پر کوي. یعنی تورپیکۍ یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي تر دې تیرې تورې دی جار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مین په وینو رنګ توره دې راوړه. یعنی میرمن تورپیکۍ خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي تر دې تیرې تورې دیجار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دې راوړه جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکۍ په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص وله پورته غاړي اوس هم زموږ ودونو کې ښځې له درګې سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکۍ خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شوله د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص شوله او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دې دغه کومې غاړې چې دې لوستلې دي دې ویلې دي د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړه چې د هغو د جملو څخه یو پخپله هم میرمن تورپیکۍ و او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنی درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې میرمن تورپیکۍ او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حقله معلومات نشته خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړې کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنی په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکۍ او د هغې خاوند ردی خان دی. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز څه وو یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکۍ پښتنه یو توریالي پښتنه او اڅکزۍ پېغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکۍ میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالۍ ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص ول. خوشاغله لیز د کون کوله کمخې چې مراد تاسو ټول ولوستل چې میرمن تورپیکی یو توریالی زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزی پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپل بولډک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکی د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکی د خپل خاوند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتنې ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکی هم د خپل خاوند سره ملګری کېږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي، چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کېږي او دواړه د بولډک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کېږي. که څوک بولډک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان شته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. ینې درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن تورپیکی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله، چې میرمن تورپیکی د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخې کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر و. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می یو ځل بیا هم قبول کی قدر منو او درنو زده کوونکو، د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ واس ویم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول خواجه او قدر من زده کوونکو برات رو او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت چمې په پتن وي. خو جو ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، د افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. تیر ورځو لوستنه کې موږ تاسو زیات شمېر افغان میرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کوو. نو هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، د تل په څېر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي، خو مګر درنو غللی ځکونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوښه او غللی ځکونکو څخه دوه ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ، او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی، د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوښه او غللی ځکونکو، هغه ښځینه شاعران چې تاسو پیژنئ د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسېږي، یا هم دوې، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسېږي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر سته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې آثار مو لوستلي وي، او د هغوی آثار مو مطالعه کړي وي، او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې سمره ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پادشا صاحب په نوم مشهور و، د نوموړي شخص لور وه. خوښه او ګللی زده کوونکو، لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډېر زیات مشهور و، د هغه شخص لور وه. یعنی پلار یې په خپله ارشاد حضرت شاه نومېده، چې په هغه وخت کې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډېر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضلې کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجی دودیزې زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه، او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریار له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت و کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې، او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې، او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دیني علومو مطالعې ته دوام ورکړی و، او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی و، او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی و. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت و. میرمن حمیدې خپل دغه د شعر ویلو دوران، یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی و. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت و، چې له دې سره یې ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیدې به لیکنې کولې، او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خپرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه و چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله، او همچنان میرمن حمیدې کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه، او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی و، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکونو یې د سپیڅلي اسلام عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو او میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډېره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږه او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړی دی. یعنی میرمن حمیدې خپل زیات شمېر آثار او نثرونه لیکلي دي. په هغه کې د اسلام سپیسلي عقیدې، افغاني پت، عزت، د غیرت او هیوادپالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه د دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوقونو او د ټولنیزو ستونزو ډېر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږو الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و وعده کړی و، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده پخپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده، چې یو نظامي منصبدار و، په هغه وخت کې له هغه سره وعده وکړه چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه، او له دې امله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډېره لیواله او مینواله و. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلپاچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو پخپله ګلبچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول، او په خپلو منظومو او منثورو لیکونو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډېره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکونو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپیشې ناروغۍ له امله په 1390 مریز کال د وږې میاشتې په 15 نیټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هیواد په مطبوعاتو، په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجله کې خوندي دي، چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالۍ څرګندوی کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ای زما کم نصیبه، ما ویله زړه به مې خالي شي لږ له غمه، دواړه سترګې به مې وچې شي له نمه، د شادمونو په ټولګۍ به شمه، یاده زمانه به راسره ځي په سمه لاره نپه لاره سمه. یعنی دی دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې میرمن حمیده څوک وه، څلور شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړو، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. ولوچی میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې په 1290 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې و زده کړې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړې او د خپل ځانګړي ذوق او علاقه له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنې میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړي په 1990 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه او فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبی علوم سره وه او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپله شاعري د پوهوالي تر دورانه پر رسولې وه او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1993 لمریز کال په کابل کې وفات شوې ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه. هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړي او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلي مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هېواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشاله قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپیژندلې، د هغوی د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا شوي یاست، د هغوی د تاریخ په هکله مو لوستلي دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میو منی درنو زکون کو هیله د چروغ جوړ به است وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته چروغ خلاص تویم د نمرز لوسته په دی هیله چې د تل په څیر نمرز هم د لوس راخرنی شي به سره مل اوسي او د نمرز د موضوع څخه ګټه واخلي. د نمرز موضوع مو د مخو یا اهدافو ټاکل دي. په دې لوست کې به په دې باندې په هیجو چې مخي اهداف څه دي او څنګه کولای شو چې مخي اهداف ټاکو او د اهداف ټاکل ولې مهم دي یا ولې اړین دي. از د دې تر څنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کوم اغیز لري، د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوستلو اخرنی شي بر سره ملتیا وکي او وکولای سي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لوی مخه ده او څنګه کولای سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړی مخه وټاکو. هدف یا مخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا مخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلې یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د مخې اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله مخې دي، لن محاله مخی هغه مخه تویل کیږي یا هغه اهداف تویل کیږي چې هغه هدف ته باید د وی ورځې څخه یا یوه هفته څخه یا د یوه هفته په جریان کې ورسیږي. یعنی د وی ورځې څخه شروع بیا پر وی هفته پر موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کېدای شي زموږ ځینې ورځې کارونه وسی یا هم کېدای شي داسې کوچنی اهداف وسی چې هغه د یوه ورځې څخه بیا د وی هفته په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځنی اهداف دی یا منځنی موخه دی. دغه ډول موخه ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کال پورې ورسیږو. یعنی کېدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کېدای سي د